لاس بجشوی. السلام علیکم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو د دې خبرونه لپاره مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي هیله لري چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو وروستۍ خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو ته لاره هواره کړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید، او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کېږي، او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبریدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرائیه ریاست په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې اجرائیه رئیس به د یو شمېر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 2 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو، او د 19 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 5.4 میلیون د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
ښاغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وای غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي، او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکی همکاري او پنګونې په ازبکستان کې پراخې شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګیلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا غرض د روسیې د دې څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز پرې ولګاو. دا خبرونه د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمنه لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د ناستې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
زیاتمنه تکل صاحب که څه هم په خطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملي اقداماتو د پیل لپاره خپل آمدګي خودلی وي. نوموړي ویلي چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسؤلیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی که له هر چا سره کښېني خو د سولې په برخه کې وروستۍ پرېکړه افغان حکومت کوي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ناست او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناستې دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې تېره ورځ پیل شوي او نن به هم دوام پیدا کړي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاده کړې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات وو چې دواړه لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پریسلا کړې وه چې په بل غونډه کې به پرې بحث کوي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغه خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو په تر دوه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وي. خلیلزاد یکشنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي. نوموړي ویلي وو چې هر څه په سم لوري روان دي او د پاکستان له لوري څه زیات اقدامات به موږ په مشخصو نتیجو ته ورسوي. ښاغلي خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي وو. د اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. نن موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې له شورا سره هم وغږیږو خو هغوی نن 11 بجې مطبوعاتي کنفرانس لري او شاید دا مسله هم د خبرو اجنډا وي. دوی پرې وغږیږي نو په دې اړه به نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور راکو. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان زمون خبریال طویل دي چې په تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د وروستیو خبرو د په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو د بحثونو یوه برخه په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د څلورم دور پیل او دغه د پاکستان د سفر پایلو ته ځانګړې کړې ده. دنیا ورځپاڼې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پیل ته په اشاره لیکلې ده چې د سولې د خبرو په بهیر کې پر طالبانو د امریکا بیلابیل فشارونه دوی اړ کړل چې له امریکا سره د خبرو د ځنډولو لپاره خپل خبرداري بیرته واخلي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې یوې سرچینې په حواله لیکلی دی چې د طالبانو د اعلامیې وروسته خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او په خبرو کې د بنبست د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو د طالبانو د قطر له دفتر سره تماسونه ونیول. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې طالبانو یو ځل بیا په خپلو مخکنیو غوښتنو ټینګار کړی دی. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې په جده او پاکستان کې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا مرکشي پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې روانې خبرې ممکن له بنبست سره مخامخ شي، نو ځکه یې په قطر کې له طالبانو سره لیدنې ته غاړه کېښودله. خو ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله بیا لیکلی دی چې دا خبرې چې د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي وروسته له هغې بیا پیل شوه چې موافقه وشوه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې په اجنډا کې شامل شي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلی دی چې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان په یو دوه ورځني سفر دوحې ته رسېدلی دی او د سفر په اجنډا کې له طالب استازو سره لیده کاته هم شامل دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان به له قطر څخه د اقتصادي مرستو او همداراز د دغه هیواد څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په یو مطلب کې د ښاغلي خلیلزاد دا وینا راخیستې چې د افغان سولې بهیر په سم لوري پرمختګ کوي. ورځپاڼې وړاندې د ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او د سولې په پروسه کې د ټولو افغان خواوو هغه مشروع اندېښنې په پام کې نیسي چې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او د سیمې مشروع ګټې باوري کړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانو هڅو ملاتړ کوي او د نوموړي د ډاډ چې دا خبرې به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې پرمخ بوتلی شي خوښي څرګندوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دا دریځ پر پاکستان د فشار یو واضح بیلګه ده چې هڅه کوي د طالبانو په وسیله نامشروع غوښتنې مطرح کړي. ملي ارمن ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مغټ سلیک اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې نوموړی د پاکستان له سفره تش لاس راستون شوی دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ټینګار کړی دی چې امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو ملحوظات په پام کې ساتلی دي. د ورځپاڼې په وینا روسله هغه چې خاغله خلیلزاد په اسلام آباد کې له طالب اساسو سره په لیدنه کې پاتې راغلو، نو د سیمه له هوادونو سره د امریکا د خبرو اترو طرح وړاندې کړه.